به تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت من رکم سرور صاحب قدر منوریدون کتاست سلام لندکم. ده سهر عطا بجیدی ده نن رزی ده لمره یو ساعته خپرونه اوریدو ته خراغلست. قدر من اوریدون کو ده خپرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام ته ځانګړې شوې ده. د دې اونۍ په غاڼه کې لیکوال او کرکټونکی تایر زلان سره په دې اړه بحث کوو چې په غزل کې تغزل څومره مهم دی او آیا په هر غزل کې تغزل حتمی دی؟
تغزل د غزل هغه صفت ده چې د یو شمیر خوبیو لکه بل رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول سړیتوب لکه څنګه د سړی د نوم د پاره یو صفت ده، دغه ډول تغزل د غزل د پاره یو صفت ده.
د ازادۍ راډیو مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا یو جګپړی پوځي چارواکی وایي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت به لکه څنګه چې پلان شوی و دوام وکړي. د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي لومړی خبرونه. او دا هم د خبرونو سرلیکونه. د جوزجان ولایت چارواکي وای دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګری وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په ټول افغانستان کې له 50,000 اړو کسانو سره ژمنۍ مرستې کړي دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د کابل په مکرریان سیمه کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او له 10 زیات نور ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا ډله ییز برید تیر ماخوستن له 8 ساعته جګړې او د ټولو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسید. د کابل د پولیسو ځینو سرچینو ویلي دا ویرشته چې د مرګ ژوبلې شمیره تر دې زیاته شي. د کابل ګارنیزون قومندان جنرال مراد علي مراد تیر شپه ازادۍ راډیو ته وویل برید هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معلولینو د ریاست مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته هلته څو پوړیزه ودانۍ ته ننوتل.
حادثه تروریستی موټر بم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت پایدان ما بودن، یه حادثه تروریستی در اونجا با وقوع پیوست.
ارک په یو خبر پانه کې دا برید غندلی دی او د ولسمشر اشرف غنی له قوله یې ویلي دي چې تروریستان د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکي وګړو عامه تاسیساتو او هغو ادارو حملې کوي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او اسانتیا برابروي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي دو افغان سرتیرو خپل دوه د سنگر ملګري وژلي او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر کمال الدین یاور ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهار خپل دوه همکاران ووژل. د یو هموي ټانک په شمول یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات له ځان سره واخیستل او له طالبانو سره یو ځای شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلي په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف و. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 50,000 کسانو سره مرسته کړې. یو ان ایچ سی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ کې غواړي 150,000 راستنو شویو کورنیو بی ځایه شویو او نورو اړو کسانو سره د ژمنې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په کابل کې د مرستو د دې پروګرام د یوې برخې په توګه 15,000 اړو افغانانو ته د نقدي مرستو د ویشلو بهیر روان دی. لازده ای راډیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې د ورستۍ سونامی یا سمندری طوفان لکبل د مړو شمیر 303 کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبیعي آفاتو پر ضد ملي اداره وایي له 400 زیات کسان په دې طوفان کې ټپیان شوي دي. د شنبې په ورځ د سونامی څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو په لټه کې دي. له دې مخکې د اندونیزیا د طبیعي آفاتو پر ضد ملي ادارې ویلي و دوی شک لري چې ښایي یو شمیر قربانیان لا هم د هغو نیزه وړو لاندې پاتې وي چې د سونامی څپو له ځان سره وړي دي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیه ته د سفر بلنه ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ یو ویان پرون وویل چې که څه هم ترکیه ته د ټرمپ د سفر کوم ځانګړی پلان نه دی جوړ شوی، خو ولسمشر چمتو دی چې په راتلونکي کار کې له ترکیې چارواکو سره وګوري. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته د سوریې کړکیچ په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی قتل او ترکیه ته په امریکا کې د ډیره ترک دینی عالم فتولا ګولین سپارل د ناټو د دې دوو غړو په اړیکو کې تر ټولو مهم مسایل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اردوغان یو ویان پرون وویل د امریکا د پوځ چارواکي به په روانونۍ کې ترکیې ته ولاړ شي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو له چارواکو سره بحث وکړي. او د ایران یو ځواکمن ملا او د دې هیواد پخوانی قاضی القضات آیت الله محمد هاشمی شاهرودی له اوږدې ناروغۍ وروسته په تهران کې مړ شوی دی. او یا کلن شاهرودی په جرمني کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته له هغه بیرته تهران ته ستون شو چې یو شمیر فعالانو له جرمني څارنوالانو وغوښتل چې د نوموړي لخوا د اعدام د تایید شویو حکمونو په اړه څېړنه وکړي. د فعالانو په ایران کې شوي اعدامونه د بشر ضد جنایت بللی و. هاشمی شاهرودی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نږدې ملګری و او د نوموړي احتمالي ځایناستی ګڼل کېده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت همغسې چې پلان شوی دی دوام کوي. جنرال جوزف ډانفورد دا څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپر شوي دي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د دوشنبه په ورځ سلګونو امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت بله پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې خبرې کولې، د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بېلابېلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پینټاګون ته ویلي څو له افغانستان څخه د شاوخوا 1000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبه په ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپله هم په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه دنده ترسره کړې. د سټار ان سټرایپس خبرونې د ریپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناټو قومندان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نوموړي امریکایي سرتیرو ته دا هم وویل دمګړی تاسو امریکایي سرتیری یې، د هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغې ماموریت ته دوام ورکړئ. ډانفورد په افغانستان کې د خپلو پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کرسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي رډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسۍ پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
مربوط به پالیسۍ دولت ایالات متحده امریکا میشه، اونا هر تصمیمی که میگیرن
ښاغلی مراد وایي اصلا دا پریکړه د امریکا د دولت په پالیسۍ پورې تړلې، خو هغه امنیتي تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علي مراد سره له دې چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کومه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، زیاته یې کړه که چیرې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې او ارزښتونو دفاع کولی شي او په دې برخه کې دوی کومه اندېښنه نه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اجرایه ریاست وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شویو موافقو د عملي کولو په برخه کې پاکستان د افغانستان د تمې خلاف عمل کړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان له افغانستان سره د سولې او امنیت او همداراز د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې دوه اړخیزې هوکړې او ژمنې کړې، خو تر دې مهاله یې نه دي عملي کړي. وصل وصال او په دې اړه تفصیل.
کابل او اسلام آباد د سولې او امنیت په ګډون د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې، سوداګرۍ، ترانزیت او یو شمېر نورو برخو کې ګډې هوکړې لري، خو افغان حکومت وایي چې پاکستان هیڅکله هم د دغو هوکړو د عملي کېدو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنې کړې، خو هیڅکله یې پرې عمل نه دی کړی. دی وایي هغه تمه چې د افغانستان خلکو، حکومت او زموږ نړیوالو همکارانو له پاکستان لرل له بده مرغه داسې څه نه دي شوي، په دې برخه کې ناغړې شوي، خو زموږ تمه دا ده چې بالاخره اړتیا لرو چې د خپل ګډ دښمن په وړاندې زیاته همکاري ولرو، خو پاکستان بیا تل له افغان حکومت سره په رښتینو همکاریو ټینګار کړی او د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ خبرو اترو ته د زمینه برابرول په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان رښتینې هڅې بللې دي. بلخوا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې په تړاو د رښتینو هلو ځلو ژمنې تازه کړي او ویلي دي چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د امریکا حکومت سمود وړاندې په پاکستان 300 میلیون ډالر پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگټن په وینا اسلام آباد په خپل خوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي قریشي وایي چې پاکستان د دغه هوکړو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلی چې دغه هیواد له دا ډول مسایلو نه د افغانستان په وړاندې د فشار په توګه کار اخلي.
څنګه په دې ځکه د هغوی له خوا ځینې د ځکه چې هغوی غواړي په هر ځکه کې په موږ باندې فشار راوړي او هم په متحده ایالاتو باندې فشار راوړي، ځکه چې هغوی په دې ځکه په سر بلفیلډ له موږ سره ژمن هیواد دی او د افغانستان دوست هیواد دی، نو په همدې خاطر باندې هغوی نه غواړي چې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان امنیت او په ان زمان کې دا غوي خپل هغه چې کوم ژمنې لمس سره کوي دا غا مالی شي زغه د فشار په اساس موږ نه مالی کوي.
خو له دې ټولو سره سره په 13 ورځو کې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوه همزلی راتګ د یو شمېر افغان چارواکو لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو نه خبرل شوی چې د خغلی قریشی په خبره نتیجه لا نه ده معلومه. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام له اوریدو مخکې احمد شیبر ته غوښ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر ورځپاڼو د کابل د تیرې ورځې امنیتي پیښې ته کتنه کړې ده. پرون د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت ته نږدې لومړی د یوه انتحاري برید خبر خپور شو. بیا وویل شول چې وسلوال د لومړیو مکروریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت دفتر ته ننوتي او جګړه یې پیل کړې ده. Stars and Stripes ورځپاڼه دا سیمه مهمه ګڼي او لیکي چې په دې سیمه کې یو شمېر اپارتمانونه او د حکومتي ادارو ودانې دي. دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې وو او له ولسمشر اشرف غني سره یې د سولې په اړه خبرې کولې. قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم وکتل. قریشي دا خبرې ګټورې وبللې. انا دول ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان له نظره د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. د دې ترکیې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یوه ورځ مخکې د افغانستان حکومت اسدالله خالد د دفاع وزارت د سرپرست او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دغه دواړه پخواني رئیسان د طالبانو او په افغانستان کې د پاکستان د سیاست سخت مخالفان پیژندل کیږي. انادول ورسپانه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داس وخت کې کابل ته لاړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې له افغانستانه د وزر امریکایي سرتیرو پرستلو غور کوي. بل لور ته په همدې اړه ډیلی میل ورسپانه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان سکاټ میلر خبرې راخیستې دي. میلر ویلي دي چې تر دې دمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو امر نه دی ترلاسه کړی. ورسپانه د جنرال میلر په وینا لیکي که چېرته په دې برخه کې له ده وغوښتل شي ستونزه به رامنځته نه شي، ځکه چې دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ وي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غړې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غړې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د استاد مصطفی صفا په ویاړ لا جوړ شوی غونډي راپور برابر کړي.
استاد صفا هغه څوک چې لډي روبوټه وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر اوسه وسه خورا زیار استلای دی.
په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره په تغزل غږیدلیو.
دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي.
په فنکار برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په کارونو غږیږو
چې دا یو زر درې سوه شپږم کار خو لیکلی مې تر هغه وړاندې هم کولی یو زر درې سوه دوه پنځوسم کال.
په زرپانه کې به لنډه کیسه پینه شوی پڼه واوري.
په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویا، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل غړي عبدالقادر خان خټک احوال واوري.
لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسي، لکه زه پسې محزون یم بل بنوي محزون هسي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه شلم سرود واوري.
یو لوی ګرز پر اوګه ده اړولې، د سمن له هر یو ګام یې سپرغی خیژي، تور څڼې له باد سره نڅیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د سبا بعد گذر پچمن بیا کړه، پچمن کې رنگارنګ ګلونه واکړه. بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، ستاد سترګو بلا واخلم ناز پما کړه. زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم چې پرون یې راته مخو نن یې شا کړه. عاشقی ک سراسر واړه بلا ده، ما پزان د زړه قبول دا بلا کړه. زه خوشحال کمزور نه يم چې بډار کړم، زه خوشحال کمزور نه يم چې بډار کړم، په ښکار ناری و هم چې خله را کړه. تیرونی کابل د پښتو ژبې او ادب خدمتگار، د توري څښتن او د پښتنو قامی مشر خوشحال خان خټک په ویاړ د جوړ شوی نړیوال سیمینار کوربه و. یاد سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له لوري جوړ شوی و چې پکې د کوزی پښتونخوا ګڼو لیکوالو، څېړونکو او شاعرانو ګډون کړی و. د سیمینار پرانیسته په کابل پوهنتون کې وشوه او ورپسې په کندهار کې د تایر اپریدی او درویش دورانی په ویاړ جوړه شوې غونډه ترسره شوه. په دریم ورځ د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې ګڼو لیکوالو د خوشحال خان خټک په افکارو خپلې لیکلې مقالې واورولې او په وروستۍ ورځ د سیمینار پای په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وشو. په همدې پار موږ نننۍ رادیوي مجله د ستر خوشحال خان خټک روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نابغه خوشحال خان د څلور ورځنی علمي څېړنیز سیمینار جوړ شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي په قربتوب او د جمهوری ریاست په ځانګړې پاملرنه په کابل کې د کلاسیکي شاعرۍ د نابغه ستر خوشحال بابا څلور ورځنی نړیوال علمي څیړنیز سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کوزې پښتونخوا د لسګونو څیړونکو او لیکوالانو سربیره د افغانستان د پوهنتونونو استادانو، څیړونکو، لیکوالانو، پوهانو، فرهنګیانو او د ادب زیات شمېر مینوالو ګډون کړی و. د نابغه خوشحال په دې نړیوال سیمینار کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی غونډې ته پیلیزه وینا وکړه. وی ویل ځینې داسې شخصیتونه شته چې د هغوی ژوند، فکر او مبارزه په څو کتابونو کې راټولېدلی شي، خو نابغه خوشحال د پښتو ژبې هغه ادیب، لیکوال او شاعر دی چې ژوند، شاعري او د پښتون ولس لپاره مبارزه یې په لسګونو لسګونو ټوکونو کې هم نه شي راټولېدلی. د کلاسیکي شاعرۍ نابغه خوشحال خان ستر شاعر او لوی ادیب چې د څه ناڅه څلور سوه کالو هیڅ د کلتوري خزانه تر ننه پورې د افغان ولس د نړۍ د لویو پوهانو او پوهنیزو مرکزونو د پاملرنې او څېړنې وړ ګرځېدلې. د دغه سیمینار له پیل غونډې وروسته ګڼ شمېر فرهنګیان کندهار ته لاړل او هلته یې د طاهر افریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړ شوې غونډې کې ګډون وکړ. لرغونی موټر د افغانستان د ملي موزیم مسؤلانو ته وسپارل شو. په دې اړه په سپیدار ماڼۍ کې جوړ شویو مراسمو ته د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دا موټر له نن څخه بیا کله مخکې افغانستان ته د شاهي کورنۍ لپاره راوړل شوی و، خو د کورنیو جګړو پر مهال له هیواد د باندې د قاچاق کېدو پر مهال نیول شوی دی. اجرایي رئیس وویل چې د احمد شاه مسعود په سپارښتنه دغه موټر په سختو شرایطو کې د قومندان محمد سعید صوفي زاده له لورې ساتل شوی و چې نن ملي موزیم ته وسپارل شو. اجرایي رئیس د افغانستان تاریخي هویت او د لرغونو آثارو ارزښت ته په اشاره وویل چې ټول لرغوني آثار باید لست او د افغانستان په ملي موزیم کې په مسلکي او خوندي ډول وساتل شي. د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه جوړه شوه. د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسینې صافی په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست سرګند کړه چې د مقررې له مخې باید د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ د اړوندو چارو د تنظیمولو په مقصد لومړی د خپل داخلي طرز العمل د برابرولو په باب کار وکړي او د هغه له مخې کار او فعالیت وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچاره کې هم د کاپی رایټ د مقررې په باب معلومات ورکړل او وی ویل په وروستیو کلونو کې د هیواد لیکوالانو د زیاتو فکري آثارو د رامنځته کولو شاهدان یو او کله کله د خبرونو په چارو کې شکایتونه هم رامنځته کیږي چې د هغو د څېړنې په خاطر په دغه بورډ د مقررې له مخې کار وکړي.
په غزنی کې د غزنی پوهنتون د استاد پوهنیار مصطفی صفا د نمانځنې په پار یو شمېر فرهنګیان راټول شوي وو او د نوموړي د نمانځنې سربېره یې د هغه د نوي چاپ شوي کتاب نړیوال ادبیات مخکتنه وکړه. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر پرې راپور برابر کړی.
په غزنی کې د بهای جان اغا علمی او ادبی ټولنې له لورې د استاد پوهنیار مصطفی صفا د وروستي چاپ شوي اثر نړیوال ادبیات مخکتنې په پلمه د هغه د ادبي او فرهنګي هلو ځلو ستاین غونډه وسوه. په غونډه کې چې د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د ولایت مقام د استازو تر څنګ د غزنی ډیری لیکوالو، شاعرانو، فرهنګ پالو، ژورنالیستانو، د قلم مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. غونډه د یادې ټولنې د مشر لیکوال، شاعر او خبریال اسدالله بلهار جلالزی وای نه پایل سو.
د غزنی ولایت په کچه تر دې زیات کار چا د پښتو ادبیاتو برخه کې نه ده کړی. استاد صفا هغه څوک ته چلډی روبوټه او سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر وسه وسه خورا زیات استلای دی.
لیکوال او د پوهنتون استاد نقیب الله خان خیل وویل د استاد صفا په تخلیقي او ژباړلو آثارو کې د بشریت طبقه او شراتلون کې سرک په نظر ورځي او د هغه لوړو شخصیتونو بیلګې په کتابونو کې راټولې کړې دي چې مرګ یې په نوم خاوري نسی اړولی.
د هغو شخصیتو په ژوند او افکارو یې بحث کړی چې ادبي پدیدې کلاسیک ارزښت ځان کړی. پیغام یې د یوې سیمې او کلتور لپاره نه، بلکې د بشریت لپاره، د بشر سره د
د غزنی پوهنتون رئیس پوهندوی بایر درمل چې استاد صفاته د دولت له لوري د درېمې درجې ستاین لیک ته ورکولو اعلان هم وکړ زیاته یې کړه. د پوهنتون نور استادان هم د استاد صفا په رنګه د کتابونو په لیکلو، ژباړلو او چاپولو لاس پورې کړي.
زه محترم صفا صاحب ته د زیاتو مفتیتونو غوښتونکی یم او نورو استادانو څخه غوښتنه لرم چې محترم صفا صاحب په قدم ښه کیږي او په مختلفو برخو کې، هغه که د زراعت په برخه کې دي، که د شریعتو په برخه کې دي، که د اقتصاد په برخه کې دي، که د دري ادبیاتو په برخه کې دي، که د پښتو ادبیاتو په برخه کې دي، او همدارنګه د اقتصاد په برخه کې دي، هغوی دې هم نوښتونه راولي او لیکنې دې ترسره کړي، تحقیقات دې ترسره کړي.
د غونډې په پای کې استاد سپا هم لنډه وینا وکړه. هغه د دغې غونډې تړاو له علم، ادب او کتاب سره دوستي یاد کړ او زیاته یې کړه په پام کې لري چې نور کار هم وکړي.
د غزنی د فرهنګ دوستو، فرهنګ میشتو خلکو مینه د دوی له علم او فرهنګ او پوهه سره ده چې زما د دغو کارونو عزت یې وکړه، ماته یې انګیزه راکړه، ماته یې مینه راکړله.
یاد دې وي چې د غزنی پوهنتون استاد پوهنیار مصطفی سپا تر اوسه پورې د نړیوال ادبیات کتاب تر څنګ یولس نور کتابونه هم چاپ کړي دي چې پنځه یې تحقیق او پاته وی ژباړي دي، خو د هغه په وینا لا یې هم ځینې کتابونه تر لاس لاندې دي. غونډه مازدیګر ناوخته استاد سپا ته د بهای جان اغا علمي او ادبي ټولنې تر څنګ د بیلابیلو ټولنو له لوري د ډالیو او ستاین لیکونو پور کولو سره پای ته ورسېده.
شعر او شاعری کلیوی خوا د ذوق د خړوبولو په پار کېږي، لبل پلوا د ټولنې د امر واند بدلون سبب ګرځي. په غزل کې تغزل څارزښت لري، او آیا په هر غزل کې د تغزل موجودیت حتمی ده؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه زلان صاحب چې وخت مو راکه. پوښتنه دا کوم چې موږ خو اکثره ځوان شاعران هم دا خبره کوي او موږ مشران هم دا خبره کوي، هغوی تغزل ډیر یادي. په خپله د تغزل یعنی څه؟
کله چې موږ د غزل د نوم تاریخچه ګورو او څنګه چې د قصیدې نه رابیل شوی دی، د قصیدې لومړیو هغه بیتونو ته، هغه شعرونو ته چې په هغې کې به ستاینه کېدل او یو ډول تمهید به و د قصیدې دپاره، ډیر ښکلي الفاظ، ډیر مهین الفاظ، ډیر شاعرانه ترکیبونه دی به پکې و. د دې له کبله د هغې برخې ته د قصیدې تشبیب ویل کېدل، او د تشبیب تر څنګ تغزل هم ورته ویل کېده. د دې تر څنګ دغه تشبیب ته به د تغزل صفت کارېده. دا به داسې و چې هغه د محبوب د ستاینې لپاره به یو پیل و. نو د دغې تاریخچې په نظر کې نیولو سره او بیا هغه ځانګړتیا او سره چې د یو ښه غزل لپاره کارول کیږي، دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول لکه موږ ویلی شو سړیتوب. سړیتوب لکه څنګه د سړی د نوم دپاره یو صفت دی، دغه ډول دا غزل د غزل د پاره یو صفت دی.
بالکل. امنه ته زه یو پوښتنه کوم، موږ چې کله وایو چې سړیتوب وي، د فلانی کې ډیر سړیتوب دی، بیا د سړیتوب ځانګړي معیارونه لري، ځانګړي توکي لري چې دغه په کوم شخص کې دا معیارونه پوره کړي، نو هغه ته موږ وایو چې دا ډیر سړیتوب دی. امدا شاند ته غزل مسله ده، دغه کوم معیارونه دي چې موږ یو غزل پر پیمانه کوو وایو چې دغه تغزل دی؟
دقیق هغه اجزا چې له هغې نه باید غزل جوړ شوی، او هغه د دې سبب کیږي چې تغزل په غزل کې رامنځته شي، خوګلنې په کې رامنځته شي. هغه عبارت دی مثلا د خپل د غزل د ظاهري چوکاټ نه، چستی کافیه، چست ردیفونه، خکلی شاعرانه او عام الفهم ترکیبونه، سمبولونه، استعاری، تشبیهات، خیال، مفهوم، دا هغه څه دي چې دا د رواني ډیر غزلونه ډیر با مفهوم غزلونه خو رواني پکې کم مای نو کله چې دغه خصوصیتونه او صفاتونه په غزل کې رامنست شي او په غزل کې مراد کړی شي نو بیا موږ وایو چې په دې غزل کې تغزل موجود و. لکه څنګه چې سړی توپ مثال تاسو ورکم که یو سړی پوها هم ولري هغه فرهنګي ارزښتونو باندې هم ولاړی متقابل یا نور خلکو ته درناوی هم ولري خبرې وزن او عقلانی هم وي او ټول صفتونه چې را ټول کې او سړیتوب ترینه جوړ شي همدغسې غزل هم دی چې خواره واره اجزادي په غزل کې چې د زیات شمېرو ما نومونه واخیستل کله چې دا په یو غزل کې نو موږ وایو چې دا تغزل لري. حتی کېدی شي په غون غزل کې دا نه وي د صفتونه کېدی شي د غزل په یو بیت کې نو هغه یو بیت کې موږ ویلی شو چې په دغه بیت کې دا ډیر تغزل لی یا ډیر تغزل لی پکې
اسې کېدی شي چې موږ په آزاد نظم کې یا د نظمونو په نورو چوکاټونو کې چې قصیدی دي یا مثلا چاربیت دي یا ولسی فورمونه دي په دې کې تغزل راولو.
دقیق لکه څنګه چې مونږ په شعر کې شعریت وایو کله چې مونږ نظم ته زو د حقیقت کې مونږ وایو چې په دغه نظم کې شعریت شته په دې کې نشته ځکه د شاعری ژبه عموما له نور ژبه ساده ژبه نه یا د نثر د ژبه نه بدله ده. نو هر کله چې هغه نه بدله ده هغه خپل ساخت او بافت لري نو همدغه ډول په نظم کې هم شریعت تغزل ورته ځکه نه وایو چې تغزل او غزل سره تړلې دي. مونږ کولای شو همدا هماغه صفتونه ته چې په غزل کې مونږ تغزل یادو هماغه صفتونه کله چې په نظم کې نو مونږ ویلی شو چې په دې نظم کې شریعت شته. یعنی شریعت او تغزل ورته مفاهیم دي.
فقط تغزل د غزل لپاره کارول کېږي شریعت د ټولو
او هغه عمومي دي. د بیلګې په ډول باندې عموما چې کله استادان خبرې کی د حمزه بابا د شاعری په اړه باندې د هغه د نظمونو په اړه باندې یا مثلا د کاظم خان شیدا د یو شمیر قصیدو په اړه باندې چې خبرې کوي وایي چې په دې کې یا شریعت ته یا په غزل کې تغزل له تاسو د حمزه بابا ډیر مشهور نظم رازه چې و جوړ کو جونګړه په ځنګل کې دا کاملا که د نظم ساخت نه نو د تغزل یو نمونه ده یا د شعریت یو مثال کېدلی شي. یا مثلا د اسحاق ننګیال شعر اخ کاری آشنا
در
سلام کوم یا د پیر محمد کاروان نظم د چنار خبرې کوي چې هغه د شریعت لپاره کوم لازم توکي چې دي هغه ټول پکې مراد شوی دی. دغه بالکل هماغه مفهوم دی او لکه څنګه چې په غزل کې هم ضروری دی هم د اهمیت جوګه دی همدا ډول په نظم کې هم دی.
زلان صاحب د تغزل او د شریعت خبره دی وکړه د تغزل موږ څنګه کولای شو چې وی پالو یا شریعت څنګه کولای شو چې وی پالو په خپل شاعرۍ کې په خپل غزلونو کې او هغه شاعری یا زموږ هغه غزل د تغزل یو ډیره خبیلګه وګرځي.
د دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ریاضت ډیر تمرین ډیر مهم دی. څومره چې یو شاعر یو غزل لیکونکی د لفظونو په تړلو برلاسی وي هغومره د شریعت او تغزل ته په غزل او نظم کې نږدې کیږي. خو که تجربه ونه لري نو ډیر کم موارد بیا داسې دغه د تمرین تجربه کوونه لري ډیر کم موارد داسې کیږي چې بیا په شعر کې شریعت رامنځته شي یا تغزل که راغلی هم وي هغه به په ناخودآګاه ډول باندې پکې راغلی. خو استادان شاعران چې دي هغوی د ډیر ریاضت وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې په شاعرۍ کې شریعت زیات شي په غزل کې تغزل زیات شي. پرته له تجربې دغه مرحله ډیره سخته ځکه دغه تمرین دغه ریاضت زیات شعر لیکل زیات غزل لیکل د خپل د انسان په ذهن کې یو ځای جوړوي لفظونو سره د لوبو کولو یا د لفظونو د کارولو مهارتونه زده کوي د نوو ترکیبونو د جوړولو مهارتونه زده کوي. خیال یا فکر په ډیرو ساده ترکیبونو کې ذائقه یا پډیرو پیچلو شیانو پس بیا نګرځي کولای شي ډیر په اسانۍ باندې خبره وکړي.
تاسو د الفاظو د تړښت خبره وکړه چې د الفاظو استعمال د یو بل سره تړل د هټړیر پورې فزیکی خواشه د مفاهیم او یا د مانوي خواهشونو مهمه ده په تغزل کې.
دقیقا هغه مفاهیم چې هغه ډیره شقانی په هغه کې نسبت د موروزی مسایلو یعنی هغه مسایل چې پیخې دي تغزل زیات په اسانۍ سره ځای کېدلی شي یا د تغزل په جامه کې وړاندې کېدلی شي. ځکه په تغزل کې د کوم شیان چې مونږ ویل د ظاهري اړخ سره تړاو لري، سوز هغه گداس چې ورته وایي په شعر کې چې عاطفه شوله احساس شو، دا هغه د تغزل هغه اجزا دي چې د شعر په مفهوم پورې ډېر تړاو لري. نو په ماروزی حالاتو یا هغه پیښو واقعیتونو باندې شاعری کې نسبتا تغزل ډیر زیات کم وي. زه تاسو ته یو د دې لپاره چې لږ ساده شي د غزل د تغزل یو بحث چې فکر کوم خپله حمزه بابا چې د تغزل ډیر لوی شاعر ګڼل کیږي هغه هم یاد خپله د تغزل باندې کله بحث کړی دی. نو دا شعر په مثال کې ورکړی د اسیر منګل شعر دی چې زستا د زلفو پیچو خم پیژنم،
زستا د زلفو پیچو خم پیژنم،
ما تور غرونو کې مزل کړی دی. نو دلته دغه د مناسبتونه مثلا تور غار مانوی اړیکه هغه دغه په لوف نشر
او د الفاظ او غتړون.
نو دا ټول هغه څو مثلا تور آل تطبیقت دي، کاکول مثلا اغل ته غر دی، پیچو خم په غره کې مزل. معنی هغه هم مفهوم هم د دواړو شعرونو ترمنځ هغه کوي تړاو دی په خپل دی کې تغزل رامنځته کړی دی.
پوهان محمد رسول باوري نه یوازې دا چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ معین دی، بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ لسګونه څېړنې کړې دي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکارې فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده.
فنکار پایل کې ودارو توې چې څنګه موږ وختل چې دا فرهنګي چیرنې وکړي.
زه تقریبا 15 کال کېږي شپږ دېش کال چې د کابل پوهنتون استاد یم، او په کابل پوهنتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده، او زه د کابل پوهنتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
د سیرت ویلې سي چې هغه څه وخت د لومړي ځل لپاره چې تاسو اول ځل پایل وکړي باید په فرهنګي برخه کې چیرنې وکړي.
د چې ما څه وخت په چیرنه پیل کړی دی، خو یقینا هغه وخت چې ما باید د علمي ترفیع لپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال، خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولی. 1350 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله، او تر هغه وروسته دا سلسلې پیښت وکړي، او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما د تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسو څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بسته شناسی و برخه ده، او دا دنده ده. خو زه د دندې سره علاقه لرم، دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده، دواړه چې یو ځای شي نو بیا ډېر ښه مؤثر کار کوي.
نو تر دا خو چې مؤثر دی کار نه پوهېږم، خو روان یم کار.
کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي ابدی په برخه کې تاسو چیرې نکړی دي؟ شاید د کشمیره مو نه ویل سی کنه استخمینی کراتو وایي چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دي؟ تاریخي آثار، تاریخي ابدی، د چیرې
د دوی برخه د کار دی؟ یو هغه برخه دی چې ما مشخص چیرې نه کړی دی، پرغه کتاب لیکلی او یم د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې تو ترغه زیاتو کم د تاریخي ابدی او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق پر کړی وی. دا یو برخه د کار دی چې د دې شمیر نه پیژنې سمولې، ځکه چې ما د پوهنیارۍ څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پورې مې ټول څېړنې او لیکنې او تحقیقي آثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي آثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملي ټلویزیون سره د دې درو کلو را په دې خوا، او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پر له پسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلودی چې په هر اونۍ کې دوه ځله خپرېدی. هغه مې څلور کاله وچلو. اوس یو خپرونه د درې کاله را په دې خوا، یو بله خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت ابیدو پورې ما معرفي کړي.
لکه څنګه مو چې په پیل کې وویل تاسو استاد یاست، سره له دې چې دلته رسمي دنده لرئ، دلته که دا وایئ چې تر اوسه په کوم شمېر کتابونه دي تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استادي ده. تر اوسه پورې زما پنځه دېرش عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. تېره هفته کې زما درې عنوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره اته دېرش عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې استادان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې. بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یوځای د کتاب په بڼه خپره کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم او د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هېواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي ابدي وڅېړل شي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دی، دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي د افغانستان د لرغونی تاریخ او د افغانستان د ابداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بحر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهاند ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نه شي. نو د دې هر ګام د پاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاد کړئ چې سهولت نشته، ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتاً په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې. خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم قدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او د هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپړونو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات، کندهار، غزني، ننګرهار، پروان، په دې کې مو حفریات پیل کړي دي، او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپرونې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی دی د تاریخي ابدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته یې بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی.
چې په دې ولایتونو کې چې نومونه مې درته واخیستل، هرات او کندهار او غزنی او ننګرهار او پروان، په دې کې کار شروع دی. د سپورونو چارې داسې د یو کال، د څو میاشتو، د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به، تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاسه راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه، چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه اثار یې چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي، د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې دپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه وکړې چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي، چې دوی بیلګې یادې کړم. د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې، په هره شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابدا شته، د هغې د پالنې او ساتنې لپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي، نو په یوازې خو مسؤولی نه شي کېدای. اوسه
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي، د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپل حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
خوانه یو کیسیز و ادبیاتو تزیر شو، نو به ګورو چې ډیر لوی کیسیز چوکاټونه لیکل شوې دي. خو د وخت په تیریدو سره د لوستونکو سره د وخت کمښت پر بنسټ کیسیز چوکاټونه هم کوچني شوې دي، چې له جملې یې لنډ کیسه ډیر مشهور چوکاټ دی. د زرپانی په ننې پاڼه کې وګمه جبار خیل ته غو کیږو چې لنډ کیسه را واوروي.
زرپانه بی پینی بوټونه ماشوم په ژړا لکوټی ووت، په خاورو کې کیناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوته یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتي کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه: نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کیناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه. په خواره خوله یې وویل: سمه ده زویا، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل: هلی نو، ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل: راځئ، له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو خځې وار ورلومبه کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. خځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل: جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل: هوسی بوټ راکړه،
انجلی دواړه لاسونه شاته نیولی وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې خو ویې نه ژړل. ښځې وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویه، پلار ته دې مه تیریږه، له مړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. انجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې، ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه. ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هم هغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلۍ پسې غږ کړل، ادې، دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر قادر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
عبدالقادر خټک.
عبدالقادر خټک د خوشحال خان خټک د ادبي باغوبند دویم خوږ شبه بلبل دی. خوشحال خان د ده د زیږیدنې کال د عبدالقادر خان له کلمې څخه راایستلی دی، په دې معنی چې عبدالقادر خان د 1023 هجري کال د لوی اختر د دویمې میاشتې په 25مه زیږیدلی دی. عبدالقادر خان خټک د خوشحال خان خټک د ادبي کورنۍ له روزنې او ښوونې پوره ګټه اخیستې ده. د عبدالقادر خان له اثارو دا جوتیږي چې نوموړی لوی عالم او د شاعرانو په لومړي قطار کې شمیرل کیږي. همدا ډول د ده د دیوان له اشعارو څخه داسې معلومیږي چې هغه په هندي، عربي او فارسي ژبو ښه پوهېده، ځکه چې د پخپلو اشعارو کې د قافیې د برابرولو لپاره له دغو ژبو او کلمو کار اخیستی دی. سربیره پر دې، عبدالقادر خان خټک د شاعرۍ په څنګ کې د لیکوالۍ او ترجمې پوره استعداد درلود. څنګه چې روښانه ده، د روښانیانو او خوشحالانو نهضتونو په پښتو کې په شعوري توګه سیاسي بیداری را پیدا کړه او قومونه او ولسونه یې خپلو ملي او کلتوري ګټو ته راوبلل، چې په دغه وخت کې عبدالقادر خان خټک هم په دغه چاپیریال کې ژوند کاوه او د خپلو خیالاتو او جذباتو څخه یې خپل قوم ته په شعوري توګه خدمت وکړ. دغه وخت چا د توري او چا د قلم په وسیله خپل ملي مبارزه د فیوډالي مغولو پر ضد پر مخ بیوله او د استعمار د کړینې د آزادولو په لوري هڅه روانه وه، چې د دغو موادو په رڼا کې سړی کولی شي چې د هغه د اجتماعي او سیاسي ژوند اړخونو باندې وغږیږي. د خټکو له تاریخ دا څرګندېږي چې عبدالقادر خان نه یوازې شاعر، لیکوال، بلکې د خپل ننګیالي پلار او ورونو غوندې د قلم په څنګ کې د توري خاوند هم و. خو ګوریدونکو، دا هم د عبدالقادر خان خټک د شعر یوه نمونه. لکه زه په یار مفتون یم بل بنوی مفتون هسی، لکه زه په یار مفتون یم بل بنوی مفتون هسی، لکه زه پسې محزون یم بل بنوی محسون هسی. پرون غیک په غیک لیارا نن تر من شو هیوادونه، پرون غیک په غیک لیارا نن تر من شو هیوادونه. دا انصاف د زمانه ده چې نن هسی پرون هسی، په کاته د سترګو زړه وړي په خبرو ځینې صبر، په کاته د سترګو زړه وړي په خبرو ځینې صبر. د جهان په مخ بنوي سحر هسی افسون هسی. دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ، دا غزل په پښتو ژبه چې بیان عبدالقادر کړ. دروغجن یم کبی خان وای بل یو پښتون هسی.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې د پارتیانو لښکر د ساکانو تر لښکره رانږدې شوې. غشمنو د هوا پر لور غشي گزار کړل او ګڼ پارتیان پرې زخمیان شول. د پارتیانو مشر په خخمیدلی انداز خپل سالار راوغوښت او ورته یې د فیلانو په مخکې کېدو امر ورکړ. بلخوا زرینه د کک په انتظار ده او جګړه شیبه په شیبه ګرمیږي. دا چې په شلم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
تر کېږدۍ پورې د وینو وږم راغی، اشکانی سپار پراته د غر لمن کې، ل زخمی آسونو لار او رکه شوې، بی سپرو هر اخواز غلی پډار وهم. زرینه سترګې کړې پټې وږی ونیو، چرته لری تر غواک د سیند څپې شوې. د هیرمند د شرهار آواز واورید، د هیرمند د شرهار آواز واورید. د لومړی گزار لپاره هیرمند خوښ دی، لکه سین چې منندوی وی لساکانو. د پیلانو اندېښنا لا پر خپل ځای ده. ملکی ژر سترګې پرانستې افق ته، مخامخ دی را روان لکه د غرونو. سل پیلان په زغرو پوخ په غورزنګونو، را روان دي چې ساکي لښکر چکر کړي. تر ګونډو لاندې سرتیري بولندوی کړي، او بیا ورشي د هلمند د بند په لوري. زړونه یخ د دغه بند په ورانېدو کړي. نیزواله ساکان کیښ پر گوندو ناستی، د نیزو تیر سرونه یې نیولي هغې خوا ته چې پیلان پرې را روان دي. ټول پوهیږي چې پیلان پرې نه ژوبي. نیزوال به بلهاریان د ټول لښکر شي، خو ساکان د ویرې تیښتې خلک نه دي. د هیرمند په ننګې مرګ پر ځان منلی، ملکه هر څه ته زیر ده برندې ګوري. یا به ټول مرو د پیلانو تر پښو لاندې، یا به بیرته اشکانی لښکر ستنیږي، یا و ناڅاپه کوم ساکي سالار نارې کړي. هلته ګورئ له جنوبه څوک را درومي. د زرینې زړګی تون په دربېدو شو، یو ناڅاپه له خپل ځایه شوه ولاړه. وارخطا یې څو ګامونه کړل ورپورته، د کېږدۍ کیڼ اړخ ته تاوه شوه په منډه. د جنوب له خوا پراخه لویه دښته لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري. خورا لرې پر آس دنګ سړی راتلوي، لکه غر داسې د جنگ سړی راتلوي. یو لوی ګرز یې پر اوږده اړولی، د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي. تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي، له ډېر لرې پرتم له ورایه ښکاري. د ساکي لښکر له هره ځایه ښکاري.
پر پراخ دخت دا سرا روان دی، لکه غشی وی روان د باد پر چڼو، لکه تیز بیړی هسک پر چپو وی، لکه تند شاهین چې الوزی اسمان کې، په نڅا یې د سمن اوږده یالونه، د ګربت بڼه هسک پر چغه ده، مخامخ دی را روان د لښکر خواته. اوس یې غږ راځي له ورایه د تراټونو، په هوا کې د ګرز هیبت خوریږي، څه پردم لري دا سپور زلمی چې ښکاري، عجیبه ویره په زړونو کې پرې باسي، هیڅ انسان دومره اغیز لرلی نشي، مګر دا چېرته له نسله د اسمان دی که د ښکلیو ښاپیریو او دیوانو د کېږدۍ تر خوا د ټولو سترګې بریښي، د زرینې زړګی تند تند لا دربیږي، ولولې دي خوشحالۍ دي احساسات دي چې یو ځای پر زرینې باندې یرغل کړه، د جانان قامت یې وپېژاندو رایه، څاڅکي اوښکې له سترګو را بهیږي، سپور له ګرز سره په منډه را روان دی، د جګړې ډګر ته مخامخ ردرون، څه چټک څه پرتمین څه وهمناک لکه تندر را روان دی را رسیږي.